ساعت د ماشام شپږ بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د آزادي رادیو په دې خبري مجله کې موزه عصمت ساروان هرکلی کوم. د ناتو سر مشي وای د ناتو او روسي له اختلاف سره سره دواړه خواوې د افغانستان په امنیت کې ګټه ویني. د دې نور موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه واوري چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د ناتو عمومي منشي وایي چې د روسیا او ناتو شورا په نننۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او سیمه ییزو تروریستي ګواښونو بحث وسو. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو د دیرش وسلوال طالبانو د مرګ جوړلې خبر ورکوي. او د انډونیزیا چارواکي وایي د اورلو بې موادو د تولید په یوې فابریکې کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه 46 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي وایي چې د روسیې او ناتو په نننۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او سیمه ییزو تروریستي ګواښونو بحث وسو. یان ستولتنبرګ په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ په اړه معلومات ورکړل او په وینا یې د ناتو متحدینو په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې د ناتو د اساسي هڅو په اړه توضیحات ورکړل. ښاغلی ستولتنبرګ چې د بلجیم په پلازمینه برکسل کې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل:
It is important that everybody supports the national
unity. دوی د محمد چې ټول باید افغانستان د ملي وحدت حکومت ملاتړ وکړي. د افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې او په سیمه کې د لاډیر امنیت او ثبات په برخه کې د همکارۍ تر ټولو شلاره ده. د ناتو عمومي منشي د هغې پوښتنې په ځواب کې چې په دې غونډه کې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ په اړه هم بحث شوی که څنګه، وویل چې دا مسله مطرح شوه خو د ستولتنبرګ په خبره روسیې ترې انکار وکړ. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو د دیرش وسلوالو طالبانو د مرګ جوړلې خبر ورکړ. د دغه قول اردو ویان نصرت الله جمشید نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په 50 شمالي ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال دغه وسلوالو ته مرګ جوړلې وشته ده. د جمشید په خبره دغه عملیات په بلخ، کندوز، بغلان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې ترسره شوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خوړو نړیوال سازمان یا WFP د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې د هغو 24 میلیون ډالري مرستې هرکلی کړی چې د جګړو، طبیعي پیښو او لوږې څخه د اغېزمنونکو افغانانو سره یې کوي. WFP نن په ویلمې کې په افغانستان کې د دغې ادارې د استازي مایک لورنسن له قوله لیکي چې وایي په افغانستان کې میلیونونه ښځې او ماشومان د خوراکي موادو خوندیتوب نه لري او په خوارځواکۍ اخته دي چې باید مرسته ورسره وسي. نوموړي د هغه څه چې د امریکا د حکومت سخاوتمندانه او دوامدار ملاتړ وباله ستاینه وکړه. په لامه کې راغلی چې WFP د امریکا په دغه مالی مرستې کولای سي چې د 1.8 میلیون افغانانو په تیر بیا ښځو او ماشومانو ته مرستې برابرې کړي. دا و تر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه اوسم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ شخلا ازادي راډیو اوري. د انډونیزیا چارواکي وایي د اورلو بې موادو د تولید په یوې فابریکې کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه 46 تنه وژل شوي او تر 40 نور ډېر ټپیان دي. د اور نن سهار د پلازمینې جاکارتا په لویدیځ کې په یوه فابریکه کې ولګېد. د اور لمبې اوس کابو شوي دي او د ژغورنې ډلې له ودانۍ څخه د قربانیانو د ایستلو په چارو بوخت دي. پولیس وایي شاید د مړو شمېر ډېر شي ځکه د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت خراب دی. د دغې فابریکې یوه برخه ویجاړه شوې ده او شاوخوا سیمه کې ولاړ موټر سوځېدلی دي. سیمه ییز رسنۍ وایي چې دغه فابریکې له 2 میاشتو راهیسې فعالیت پیل کړی و. د عراق حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د کوردستان د خپلواکۍ ټول پښتنې باطل اعلان سي. ظاهرا دا کار د کوردستان د سیمه ییز حکومت لخوا د خپلواکۍ د هڅې د ردولو لپاره سوی او عراق غواړي چې له بغداد سره د خبرو د اسانتیا لپاره د دغې ټول پښتنې پایلې وځنډېږي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادي لخوا په یوه اعلامیه کې چې نن خپره سوی راغلی، موږ به د دې ټول پښتنې له ردېدو او د اساسي قانون له درناوي پرته هیڅ شی ونه منو. عراقي ځواکونه چې د ایران د شیعه ملیشو ملاتړ ورسره دی، تېره اونۍ د تیلو بډایا سیمه کرکوک او نورې سیمې چې د پیشمرګه ځواکونو له اسلامي دولت ډلې څخه نیولې وې له هغو واخیستلې. او په ترکیه کې د بشري حقوقو اتنه فعالان چې په تروریستي فعالیتونو تورن ول خوشی سول په استانبول کې یوې محکمې پرون نو وخت د دوه اتو کسانو د خوش کېدو حکم وکړ. په دې کسانو کې د بخښنې د نړیوال سازمان د سیمه ایز دفتر یو مسول او ورسره یو جرمن او یو سویډنی غړی هم شته. دوی د هغو یو لسفالینو لډل ول چې په ټولنه کې د بې نظمۍ د خورولو او د یو وسلوال تروریستي سازمان د غړیتوب او مرستې په تور د 15 کلونو بند سره مخامخ دي. په ترکیه کې د بخښنې د نړیوال سازمان د څنګ مشر تانر کیلج لا تر اوسه په ازمیر ښار کې ساتل کیږي چې ریچی دی په یو بل جلا قضیه کې تورن دی. ټولو تورنو کسانو د دوی پر وړاندې لګول سوي تورونه رد کړي دي. برلین د قضیه په بشپړ ډول بې مفهوم بللې ده او د امنیستي انټرنیشنل لندن میشتي ادارې ویلي چې دغو فعالینو د نیول کېدو یوازینی دلیل دا و چې هغوی پر بشري حقونو باور لري. د قضیې په ترکیه کې د بیان د ازادۍ په اړه لا نورې اندېښنې هم راپارولې دي. د خبرونو پای
د رواني خبري مجلې په دوام کې واوري. د ناتو او روسي چارواکو نن په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبري وکړې. د ننګرهار او جوزجان استازي په خپل ولایتونو کې د داعش د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه شي.
هغه ساحل هغه یو باسي پر کم تکلیف ورکی او ته حتی په شهادت رسیدا د ګنا ولسل
وسلوالو طالبانو د اورزګان پر دوو ولسوالو یو پراخ بریدونه کړی.
طالبانو پر دې ولسوالۍ باندې حمله کړې و چې امنیت قومندانۍ سوځولې ده. مکمل حالت درې کسانی شهیدان کړی دي.
له فساد سره د مبارزې و څارونکو اداره وې په پوهنې وزارت کې په پراخه پیمانه فساد روان دي.
دغه نوی استادان چې په دارالمعلمینو کې روزل کیږي په دې فساد ده او د مسلکي هم دي هغه کار نه سیاسته په دې سکتور کې.
پاش پجاو و دقیقې شوې زموږ خبرونه د ماشام تر وو به دوام کوي. ناتو او روسي نن پنځشنبه په بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. د ناتو سرمنشي له خبرو وروسته وویل کڅه هم د افغانستان په اړه د ناتو او روسي ارزونه توپیر لري خو فکر کوي چې د افغانستان په امنیت کې د دواړو ګټې نغښتې دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسي خاص استازي زمیر کابلوف د خپل هیواد رسنوي ته ویلي چې ناتو روسي ته داسې اسناد وړاندې نکړل چې له طالبانو سره د اسکاو ملاتړ شي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری شي او وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وای د افغانستان د حالاتو په اړه د ناتو او روسي ارزونې سره توپیر لري خو د دې هیواد په امن کولو کې دواړه یو شان ګټې لري. یان ستولتنبرګ د سرګندونې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو او روسي د ګډې شورا تر غونډې وروسته په لندو خبرو کې وکړي. کته هم ستولتنبرګ دغه ارزونو د توپیر زیات جزئیات په ډاګه نکړل خو دا یو ویل چې مهمه ده چې دواړه لوري د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي.
We also had a frank exchange on the security situation in Afghanistan.
موږ د غراز په سیمه کې تر هغه ری د غواخونو په ګډون د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه خپل واضح نظریات بیان کړل. زموږ ارزونه د روسي له ارزونه سره کاملا توپیر لري خو موږ ټول په افغانستان کې د امنیت او ثبات په یقیني کولو کې یو شان ګټ لرو. روسي د افغانستان په اړه خپل پالیسي لنډ رڼا واچوله او ناتو هم د افغان امنیتی ځواکونو د پیوړی کولو لپاره د خپل د پام وړ هڅو په اړه معلومات وړاندې کړل. دا ډېره مهمه ده چې ټولې خواوې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ملاتړ کوي. دا په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې تر ټولو غوره لار ده چې ورسره په پراخه کچه د سیمې امنیت او ثبات ټینګېدلی شي. دا پر روان کال کې د ناتو او روسي د ګډ شورا دریمه غونډه ده چې پر افغانستان سربیره د اوکرين په اړه هم پکې خبري وشوې. د ناتو او روسي د ګډ شورا د غونډه په داسې حال کې کیږي چې د الویډیز او موسکو ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې د اوکرين په چارو کې د روسي د مداخله په خاطر ډیر سړې شوې دي. ل دې سره په دې وروستیو کې له طالبانو سره د روسي د همکاري په اړه هم یو شمیر لوړ پوړو امریکایي پوځي چارواکو اندېښنې څرګندې کړې دي. د ناتو د پوځي کمیټې مشر پیټر پاول ل دې غونډې یو ورځ مخکې د چارشنبه پورز د هغو راپورونو په اړه چې وای روسیه له وسلوالو طالبانو سره په ځم مرسته کوي ویل د تر اوسه په دې اړه کره شواهد نه دي لیدلي. خو له دې سره سره هغه ویل چې په دې اړه چې روسیه یو شمیر کمپنیو ته تیل ورکوي چې وروسته پر طالبانو پلوري راپورونه ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان نیکلسن هم د تیر فبروري په میاشت کې د امریکا د کانګرس د سنایي یوې کمیټې ته ویلي وو چې روسیه په پټه او ښکاره د طالبانو ملاتړ زیات کړی او په دې کار سره غواړي چې په افغانستان کې د ناتو او د امریکا د متحدو ایالتونو هڅې کمزوري کړي. په اروپا کې د ناتو د ځواکونو قمندان امریکایي جنرال کورټس سکاپاروت هم په تیره مارچ میاشت کې د امریکا د کانګرس غړو ته ورته خبره کړې وه او ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو سره د روسیې د زیاتېدونکي ملاتړ په اړه شواهد لیدلي چې احتمالا روسیه له دغې ډلې سره د وسایلو مرسته کوي. خو په دې اړه چې آیا له دې خبرې د ده هدف پوځي مرستې دي که نور وسایل، هغه څه ونه ویل. روسیې بیا له طالبانو سره د پوځي مرستو ادعاوې تل رد کړې دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار او جوزجان استازي او یو شمېر سیمیز چارواکي وایي په ننګرهار او جوزجان کې د داعش فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. دوی نن پنجشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چیرې دې وضعیت ته جدي پاملرنه ونشي دغه ولایتونه به د داعش ډلې په د جګړو په مرکزونو بدل شي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو پراختیا د ولسی جرګې د ځینو استازو او سیمهیزو چارواکو اندېښنې راپارولې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیح الله ازمري ازادي راډیو ته وویل چې د پخوا په پرتله داعش ډله خپل فعالیتونه د ننګرهار په خوږیانو، اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې د بهرنیو سلاکارانو په حضور مخته وړي. خو نوموړي د داعش ډلې د بهرنیو سلاکارانو په اړه ډېر معلومات ورنه کړل. له بلې خوا په ولسی جرګې کې د ننګرهار استازي اسمت الله شینواری ازادي راډیو ته ویل چې داعش ډلې په دې ولایت کې خلکو ته خبرداري ورکړې که چیرې دغه ډلې له فرمان څخه سرغړونه وکړي له ناوړه برخلیک سره به مخ شي.
څوک د هغوی قانون د هغوی فرامین ونه مني هغه ساحېنې هغوی وباسي پر رقم تکلیف ورکوي ورته حتی شهادت رسیده بګناه ولس خلک مجبور دي د هغوی فرامین هیڅوک نه مني خلک مجبور دي چې په هر مشکل کې دا غوی ته صاحب لري چې صاحب نه روزي ځکه دا ولس خلکو
په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه د اندېښنې داسې مهال کېږي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ کابل ته په خپل وروستي سفر کې ویلي چې داعش ډله په ننګرهار کې ځپل شوي او سر پورته کولو توان نه لري. له دې ټولو سره په ننګرهار کې د داعش په مرکز د امریکا د تر ټولو ستر غیر هستوي بم له غورځولو وروسته امریکایي چارواکو ویلي وو چې په دې حمله کې د داعش ډلې سلو ډیر غړي وژل شوی او دا ډله په ننګرهار کې لمات سره مخ شوې ده. خو دا یوازې ننګرهار نه دی چې اوسیدونکو د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښمن دي، بلکې د دغې ډلې له حضور او فعالیتونو څخه د هیواد په شمالي ولایتونو کې هم اندېښنې راپورته شوې دي. په ولسی جرګې کې د سرپل استازي وویل چې داعش ډلې په درزاب او قشتېپې ولسوالیو کې روزنیز مرکزونه فعال کړي او خلک دې ته اړ کوي چې د دوی لیکو ته ورشي. د جوزجان والی لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډلې په ولایت کې خپل فعالیتونه پراخ کړي او د خپل مرکزونو په جوړولو لګیا دي.
د موجودیت داعش در ولسوالی های درزاب ما
په قشتېپې او درزاب ولسوالیو کې د داعش فعالیتونه ښکاره موجود دي. په ورته وخت کې دوی خپل ترهګریز فعالیتونه پر مخ بیايي.
د افغانستان دفاع وزارت تر دې وړاندې بیا ویلي چې داعش له پاکستان څخه ملاتړ کیږي او د دغې ډلې غړي له پاکستان څخه افغانستان ته راځي. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر د ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د داعش پر وړاندې په څو ولایتونو کې عملیات روان دي او دغې ډلې ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده.
په داعش باندې د پرونو ننم په د وزیرو په تنګي کې خوګیانو ولسوالۍ او په زمن کې د شموارو پاچینو په دې ځای کې کلکې ضربې واردې شوي. په جوزجان کې په دوی ضربې واردې شوي دي، ډېر تلفات هم ورته رسېدلي دي.
خو په ولسي جرګې کې د خلکو یو شمېر استازي وایي چې داعش ډله د کسانو په ګمارلو او فعالیتونو هڅه کوي او غواړي چې راتلونکي پلانونه ونیسي.
د بلې خوا په اروزګان کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په چارچینی او چوره ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې سختې حملې پیل شوې دي. د اروزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤولانو نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دغه ولایت پر چوره او چارچینو ولسوالیو له تیرو دریو ورځو راهیسې ډلې بریدونه پیل کړي او دا ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ شوې دي. له اروزګان څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور.
د اورزګان سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت پر چورا او چارچینو ولسوالیو وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه پیل کړي. د اورزګان د ولایتي شورا مسؤلین وایي که ولایتي اداره د یادو ولسوالیو امنیتي وضعیت جدي پاملرنه ونه کړي، دغه ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي. د ولایتي شورا وکیل عبدالکریم خادمزی د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ولایت پر چارچینو ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیرو دریو ورځو راهیسې پراخ ډلې بریدونه پیل کړي. ښاغلی خادمزی دغه شان وویل د یاد ولایت پر چورا ولسوالۍ باندې هم وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه پیل کړي او محاصره کړې ده.
واقعیت هم په چارچینو یا شهید اساس ولسوالۍ کې درې امنیت قوماندانان وجود لري چې د بل پسې مکتوب وروړی دی. په مختلفو وختونو کې تقریبا دوه ورځې د مخه د هغوی ترمنځ وسلواله نښته هم سوې ده چې یو نفر پکې زخمي هم دی او ډیره سخته نښته سوې، ډیرې مرمۍ او مهمات کار سوي دي. په هغو کې طالبانو پر دې ولسوالۍ باندې حمله کړې وه چې امنیه قوماندانۍ یې سوځولې ده. مکمل هلته درې کسان شهیدان کړي دي، یو کس هم زخمي دی، یو هم د نظم عامه یو سرباز زخمي دی، همدغسې د ملي اردو ځینې سربازان هم زخمیان دي.
بل خو بیا یو دولتي باوري سرچینه د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې د ملي اردو یو قرارګا وسلوالو طالبانو سکوت کړي او ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې، خو وایي چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. په ورته وخت کې د اورزګان ولایتي اداره هم پر یادو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه مني، خو وایي چې سیمو ته تازه د مصر کې راستولي. د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته ویل
سیمو ته هوایي ځواکونه هم ورسېدل او د وسلوالو مخالفینو هغه سلګونه وسلوال چې دوی د ولسوالۍ په مرکز باندې مختلف بریدو کې دوی ته خپل هدف نه ګرځولې، چې تر شلو زیاتې البته وژل شوي. همدارنګه په دغه جګړه کې زموږ د امنیتي ځواکونو هم 15 تنه شهید او ټپیان دي. فعلاً هلته وضعیت بېرته عدالت را ګرځېدلی دی. همدارنګه په چورا ولسوالۍ کې مدوړاندې وضعیت ډېر وخیم و چې ورسته تر 15 ورځنۍ جګړې پورې هلته وضعیت بېرته کابو شو او دمګړې هلته وضعیت عدالت را ګرځېدلی.
دا یادونې وړ دی چې پر چورا ولسوالۍ څو اونۍ وړاندې هم وسلوالو طالبانو پراخ ډلې بریدونه کړي وه چې د څو ورځو لپاره یاد ولسوالۍ محاصره کړې وه. بل خوا بیا د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې هم افغان امنیتي ځواکونو له تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي چې د ولایتي شورا د مسؤلینو په خبره د پام وړ پرمختګ نه دی کړی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ولسی جرګې د تلویزیون رئیس وایي چې د دې جرګې لومړی مرستیال او یو غړي څو شپې مخکې د دغه تلویزیون دفتر ته ورغلي ول او ځینې اسناد او خبرنیز مواد له ځان سره وړي دي. حلیم تنویر ازادي راډیو ته وویل چې دغه جریان امنیتي کمرو ثبت کړی او شایخ پور شي. په عین وخت کې د ولسی جرګې منشي وایي کچیرې دا خبره ثابته شي شاید د ولسی جرګې د دغو دوو غړیو غړیتوب وسنډول شي. د دې موضوع په اړه اجمل تورمن راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د تلویزیون رئیس حلیم تنویر وای د ولسی جرګې لومړی مرستیال امایون او د دغه جرګې غړی محمد نعیم لاله حمیدزه څوش په مخ کې چې دوه تنه نور هم ورسره ول په زور د ولسی جرګې د تلویزیون ودانۍ ته ورننوتی او یو شمیر خبرنیز مواد یې له ځان سره وړي دي. نوموړي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو وی ویل د جرګې ځینې غړي غواړي چې د یاد تلویزیون خبرونه د دوی په خوښه وي.
یک نفر نوکریوال مورا زمون یو تن کریوالی د پنل تر شا کینولو او هغه فلمونه چې موجود ول او نه غواړم پاړې تاسو ته معلومات درکړم لزان سره په فلش کې واخستل او د دې لپاره چې زمون نکریوال او امنیتی کس چوپ پاتې شي ورته رشوت ورکړای او بیرته اولاړ دي دا چې لار شیف نه یې څه پاکړي او کنه په دې اړه څه نشم ویلای خو خای دغه اسناد د شنبه پورز د سکرین پر مخ راشي او تاسو یې وګورئ
نو دوباره به روی سکرین به او شما خودتان ببینئ
د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې یو شمیر وکیلانو خو لومړی ګلپاشا مجیدی دغه موضوع یاد کړه چې د جرګې د غړو ترمنځ د لفظي او ان فزیکی شخړې تر کچې ورسیده د یادونه ده چې تر دې د مخه د ولسی جرګې د لومړي مرستیال همایون همایون او د ولسی جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ترمنځ وضعیت هغه مهال اورنې شو چې خاغلی امایون امایون پر خاغلی ابراهیمی او د ولسی جرګې د دارالانشا پر رئیس د فساد اړوند تورونه پورې کړل خو هغه څه چې امایون امایون آزادۍ رادیو سره شریکوي د کیسې ته بل رنگ ورکوي دی وی د شپې په ولس نیمو بجو هغه مهال د ولسی جرګې د تلویزیون ودانۍ ته ننوتو چې د تلویزیون مسولینو د دارالانشا د رئیس په غوښتنه د تلویزیون خبرونه درولې وي خغلی امین وی په همغه شپه د ولسی جرګې د غونډې جریان په تکرار ډول خبرېدو او مسولانو د غجریان چې د دارالانشا د رئیس خلاف قطع کړي وو نوموړی وی د ذکر تلویزیون ودانۍ ته ولاړ چې خبرونه باید بیرته پایل شي
د جرګې د رئیس تر جمعبندۍ وروسته نشرات قطع شول یعنی نور مسایل چې په جرګه کې د جرګې د رئیس او د دارالانشا د رئیس په خلاف ول هغه خبر نه کړل زه چې ولاړم مسول نکریوال ته مې وویل چې دا باید خبر کړي او خبره هم شول یعنی مسول نکریوال وهل شوی تڼې کښېښله او همغه موارد نشر شول
خو روان وضعیت ته په کتو اوس ولسی جرګه باید څه وکړي د ولسی جرګې منشی عبدالقادر زازی وای خی ولسی جرګه په دې اړه د شنبې په ورځ پریکړه وکړي د په خبره د دغه تورونو تر رښتیا ثابتېدل وروسته خی د تورن وکیلانو غړیتوب تر څو ورځو پورې وسنډول شي
وکیل صاحبان چې دا رقم عملونه کوي د غیلا لپاره مونږ په اصول وظایف داخلي کې مختلف خبرې لرو چې یو په کې دا ده چې هغه به وی ورځ نه تر لاس ورځو پورې د تعلیق موضوع ده هغه باندې باندې تعلیق انضباط باندې بیا تبدیلی که ثابت شي bale اصول وظایف داخلي دوی د تعلیق پیشنهاد کولای شي
خو خاغلی امین آزادۍ رادیو ته ویلي چې پر د ټو لګیدلی تورونه ورسته له هغه دی چې په جرګه کې د فساد د موجودیت خبره راپور تکړه نو موري وی دای په جرګه کې د فساد د مواردو ل افشا کولو لاسوان اخلي خو هغه څه چې مهم ګڼل کیږي هغه دا دی چې په ولسی جرګه کې روان وضعیت به د یاد جرګې په فعالیت خپل منفي اغیز ولري او د پریکړو او قوانینو په تصویب کې به ځنډ رامنځته شي
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه په پوهنې وزارت کې په پراخ فساد اندیشنه څرګندوي د دې کمیټې مسؤلانو نن پنځشنبه د یو نوي راپور د خبرولو په محل وویل د دوی څېړنې ښیي چې له تیرو کلونو راهیسې په پوهنې وزارت کې فساد موجود و او لا یې هم مخه نه ده نیول شوې له بلې خوا د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي چې په دې غونډه کې حاضر و په خپل وزارت کې فساد تایید کړ خو ویل چې په دې برخه کې جدي ګامونه اخیستل سل شوی دی په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب پر راپور کې
د خونکو په ګمارنه د تعلیمي نصاب په کتابونو په ځنګړي ډول د کتابونو ویش په ولایتونو کې د خونکو د ماشونو او د سواد زده کړې په پروګرام کې پراخ فساد د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې درځونو له مهمو مندونو څخه دي یادې کمیټې د پنځشنبه په ورځ د پوهنې په وزارت کې د اداري فساد د ارزونې په اړه په خپل راپور کې ویل چې د پوهنې په وزارت کې لا هم فساد شتون لري د کمیټې وګړي جاوید نورانی ویل د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې د اړوندو سکتورونو سره د فساد د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي
مهمه موضوع دا ده چې دغه نوي استادان چې په دارالمعلمینو کې روزل کیږي په دې فساد ده او ځینې مسلکي هم دي هغه کار نه سیاسته په دې سکتور کې بلې د تفتیش سیستم څه مګ وسنه ده په د معرف سیستم کې دا ډېر نتیجه ښه نتیجه نه دور کړي خلک کار نه کوي یا پکې فساد ده
خغلی نورانی ویل چې د غرزونه د پوهنې وزارت په وړاندیز د کابل په ګډون د هیواد په نهو ولایتونو بدخشان، فاریاب، غزنی، هرات، خوست، بامیان، پنجشیر، ننګرهار او 138 ښوونځیو کې ترسره شوي دي. د نوموړي په وینا په دې ارزونه کې 1522 کسانو سره په 15 ډلو کې د پوهنې وزارت کارکوونکو او چارواکو په ګډون د ولایتي کارکوونکو، تعلیمي ادارو د زده کوونکو، له کورنیو او بسپنه ورکوونکو سره مرکې شوي دي. د پوهنې د کیفیت څارنې لپاره د یوې خپلواکې ادارې جوړول، د ښوونکو د ګمارنې لپاره د څارنې د یوې خپلواکې ادارې جوړول، د پوهنې وزارت د تشکیل او جوړښت راکمول، په ټوله کې د تعلیمي نصاب د حجم او اندازې کمول او څارنوالۍ ته د اداري فساد موارد لیږل د یادې کمیټې له مهمو سپارښتنو څخه دي. په ورته وخت کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و، په یاد وزارت کې د فساد موضوع ومنله، خو ټینګار یې وکړ چې د دې پدیدې د مخنیوي لپاره به جدي هڅې وکړي.
ما با ای سفارشاتی که صورت گرفته
موږ له دغه شوي سپارښتنو سره همکار یو، مګر ځینې سپارښتنې د افغانستان په اوسني وضعیت کې نه پلې کیږي. د بیلګې په ډول د ښوونکو د ګمارنې واک ورکول مدني ټولنو یا هم ټولنیزو ادارو ته په اوسنیو شرایطو کې ممکنه ده.
ښاغلی بلخي دغه شان وویل چې له 1990 کال راهیسې تر اوسه 250 د اداري فساد دوسیې لوی څارنوالۍ ته استول شوي چې تر اوسه یوازې 1.5 دوسیې څېړل شوي دي.
ازادي رادیو میکروفون
بل اردن کلرو ځان معرفي کوي.
دا به زموږ پلان نشو کېږي د جلی سره
د اسکایپ لاري اردن کلرو ځان معرفي، د فیسبوک لاري له مشر ته ماسو.
هر چهارشنبه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
میکروفون ستاسو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی وایي هڅه کیږي چې په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو سیمه ییز اجماع رامنځته شي. رولان کوبیا نن پنځشنبه په کابل کې خبری غونډې ته وویل د دې ترڅنګ اروپایي ټولنه له افغانانو سره د هر ډول مرستو دوام ته ژمنه ده. یوسف خان ځدران په دې موضوع راپور لري.
د یو نوې ستراتیژۍ له مخې اروپایي ټولنه هڅه کوي تر څو د یوې سیمه ییزې اجماع له لارې په افغانستان کې سولې او ثبات ته زمینه برابره کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دی هڅه کوي تر څو د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د ځینو هیوادونو سره د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې ثبات ته کار وکړي.
So I will consult with all the partners in the region.
دوی وایي زبا په سیمه کې لټولو همکارانو د افغانستان لګاونډیانو او دغه شان هغه هیوادونه چې لري پراته دي او هغه هیوادونه چې کولای شي مثبت ټکي رامنځته کړي او د پرامن افغانستان لپاره په خپلو ځینو پالیسیو بیا کتنه کولای شي مشوره وکړم. دغه شان د افغانستان په اړه به هغه سره د غیر سیاسي مواردو په اړه هم وغږیږم. ښاغلی کوبیا وایي دی به له پاکستان سره هم د افغانستان د سولې په اړه ښکار خبرې وکړي او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی. اروپایي ټولنې په دې وروستیو کې رونالد کوبیا د دغې ټولنې د ځانګړي استازي او پیری مایډون د اروپایي ټولنې د سفیر او د دغې ټولنې د پلاوي د رئیس په توګه د افغانستان لپاره په دندو ګمارلي دي. د اروپایي ټولنې په نوې ستراتیژۍ کې چې تازه تصویب شوي، سوله او ثبات، سیمه ییز امنیت، دیموکراسي، د قانون حاکمیت، بشري حقوق، زیربنایي او پراختیايي پروژې، کډوالي او د افغان ښځو او ماشومانو څخه د ملاتړ مهم موضوعات شامل دي. له دې سره د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګډو ګټو په سر اختلافات د سیمه ایز اجماع پر وړاندې ستر خنډ دی. افغان ولسمشر شاوخوا درې کاله وړاندې د ټایم په نوم مجلې ته وویل افغانستان په 2002 میلادي کال کې یوه سیمه ایزه اجماع لرله، خو دا وخت یو ځل بیا سیمه ایز اجماع ته اړتیا ده چې د جوړېدو لپاره یې ډېر پرمختګ شوی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
د امریکا د پخوانی ولسمشر جان اف کینیډي د وشل کېدو پر پیښې څبان دي نیمه پیړۍ وسی، خو متحده ایالات په پام کې لري چې نن د هغه د قتل په اړه چې ټول هیواد یې ورجن کړی و د ترسره شویو تحقیقاتو وروستي نتایج خبره کړي. په دیاره نور حال نوریاس نوری درکوي.
جان اف کینیډي د 1963 کال د نومبر په 22مه د تگزاس په دالاس کې وژل شو. د رویټرز د راپور له مخې هغه څېړونکي چې د کینیډي د قتل په اړه څېړنې کړي دي، د تمنه کوي چې د قتل د دغه قضیې د څېړلو په نهایي دوسیه کې دي. په دې اړه چې ولې لی هاروی اوسوالد د امریکا لومړنۍ په خټه آیرلندۍ امریکایي رومن کاتولیک ولسمشر په ډزو وژ، نور جزئیات په ډاګه شي. دوی دې ته هم اندېښمن دي چې ښایي په دغه دوسیه کې چې پنډوالی له 5 میلیون مخونو اوړي او هغه په ملي آرشیف کې ساتل کیږي، د دسیسې هغې تیوري ته ډېر ځواب ونه ویل شي چې وایي د کینیډي وژل به مافیا یا کیوبا او یا هم یوې بدماشې ډلې تنظیم کړی وي. د کینیډي د قتل د څېړلو په اړه تر اوسه په زرګونو کتابونه، لیکنې او ټلویزیوني نندارې خپاره شوې دي. که څه هم په ټولو کې د دغې پیښې په تړاو ارزښتناکه کلتوري اړخونه په ډاګه شوي، خو په هیڅ یوه کې په دې اړه نهایي نتیجه نه ده اخیستل شوې چې اوس سوال دی چې د کینیډي له وژلو یوه ورځ وروسته په ډزو ووژل شو له بل کوم لوري سره همکاري کړې وي. په 1992 کال کې کانګرس فیصله کړې وه چې د کینیډي د قتل په اړه ټول ثبت شوي مواد د 2018 کال د اکتوبر تر 26 نیټې پورې چې نن د عامو خلکو پر مخ پرانستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د تېرې شنبې په ورځ تایید کړ چې دوی به اجازه ورکړي چې دغه اسناد افشا شي. په دغو اسنادو کې چې نن په ډاګه کیږي، ډیر پام به هغو ته اوړي چې د امریکا د استخباراتو مرکزي او فدرالي تحقیقاتو ادارو تر اوسه د اوسوالد په اړه کړي. په تیره بیا هغې برخې ته چې د 1983 کال په سپتمبر کې چې هغه مکسیکو سیټي ته سفر کړی و، د کیوبا او د پخواني شوروي اتحاد له کومو اجنټانو سره یې اړیکې ټینګې کړې وې.
ازادي راډیو لوونه ترو
لکه څنګه چې مو واوریدل، د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. وسم بل خبري مجله چې زموږ رسي خبري مجله ده زرخونه.